سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماخام شپه کوجه شي تاسو د صدر دو او د دن کې استي مخکتر دي چې د خبرونو مطالبه تلل شو. خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانې مخې ته په یوه ځانمجون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ایډیټر خبري ژانس امنیت قمندانۍ د بند جمعه دین اکثر لقاله راپور ورکړی چې نوموړی وایي پوه شو کې د طالبانو وسله والو او ملکي وګړي یې شامل دي. د ایډیټر په راپور کې د خپل اکثر لقاله راغلي چې بریدګر خپل چودین کې مواد د کابل بانک د ودانې مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د حمله یوه ورځ وروسته لاغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې او سیمه کې د دجټلې د خراسان څنګه د ګواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې د روتی شی پرون غونډې ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې او په پاکستان کې د دجټلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. وسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بل اخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان یالات په غرنیو ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د ایتوای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې د درانه وسایلې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې د اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو څاروي ته ګواښ کوي. د غرنیو بوټو د اور چې له څو میاشتو وو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کوهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې ده. د سیمې د ځنګلونو د ساتنې او مسؤل اسلم بوزدار د جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې د دې اور د لګیدلو علت اقلیمي بدلون دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانانی بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي چې قانوني استاتنه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو توپان کې گیر پاتې وند. د طبيات خار امید سرنوال حجت صدیقی پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله لغیر قانوني لار ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د سیمه د پولیسو قمندان علی اکبر حبیبی ولیدی چې په دغه ونی کې 102 ویتن افغانان چې قانوني استاد یې نه لرل نیول شوی دی. ایران په دې ورسره کې د هاغو افغانانو کډوالو د سلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولی. او رسې خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند له نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبې د فبروري 10 اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي بارمته او د خوشي کولو بل پړاو په چې د روانې شنبې په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وزنډوي. حماس ویل اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سره روانه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چاوان یانس لایرک نن په جنیو کې خبریالانو ته ویل چې د اداره توریدل چې نوربند پوګدو کې غزې ته د خوړو درملو او موقتو استګنځایونو په ګډون د تجهیزات او مرستو د رسولو کچا لوړه کړي. مننه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو پات شوی اسې کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
دغه 14 کې ویل کېږي چې څلور افغان ډېر ځان دي.
د ناوې د کډوالو شورا افغانستان کې خپل بشري مرستې دروي.
د څوک نشته چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړي.
او اوروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر لږ راغلي، ډېر چا راغلي دي.
خبرونه کې د نورو پرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادۍ راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلی دی. د پیښې شاهدانو هم وایي چاودنه درنه وه او ممکن تلفات یې هم ډېر وي. دوی وایي د چاودنې سیمه طالب ځواکونو کلبنده کړې او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرم الله اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمېر تایید کړې او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. د پیښې شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښې شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مشاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سربرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي.
وګورئ، دا لومړنۍ پیښه هم نه ده، وروستۍ پیښه هم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولس ته او نړیوالو ته ورکړی و او فهمې ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل دو ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي، یاغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پویش اختري اغاسي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازینې ډله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورسته وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي نه غولې شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغې ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دوه داخله هم نه کولای
چې او روسي کې هم چې نو حساب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقاً د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حد ته رسیدلې چې نور په ځان بسای او دا ډاډ ترلاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
ښاغلی اجمل مرشنواری چې موږ سره مرکه کړې و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته ناروی د کډوالو شورا یا ان آر سی د ویلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ دي چې په یو شمېر ودونو په ځانګړي ډول افغانستان کې خپل بشري مرستې ودروي. ان آر سی په بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی باید خپلې رواني او بیړنۍ بشري مرستې چې د جګړو طبي پیښو او بې ځای کېدو له امله اغېزمنو زرګونو خلکو ته رسیږي وځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت پر سیدو سره یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د نوي ورځ لپاره د افغانستان په ګډون په وادونو کې دغه دوه بهرنۍ مرستې ودرولې. نو موږ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د غوي بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. اوس میرا افغانان اندېښمن دي چې د بشري مرستو په کمیدو سره به ستونزې لا ډېرې شي. نور حال د دې سپوږمۍ راپور کې
د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو او افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د بشري فعالیتونو د کمیدو او آن بندېدو وروسته یو شمېر اړمن افغانان اندېښمن دي چې په دې سره به د دوی ستونزې لا پسې زیاتې شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نورستان ازادي راډیو ته وویل
دلته اقتصادي وضعیت زموږ ډېر زیات خراب دی چې نه خوراکي توکي شته او نه ژمی هم دی یخنی هم ده ډېر زیات یخ هم دی او خوراکي توکي ډېر په لوړه بیه کې هم دي او هیڅ کار روزګار ژوند نشته چې پر دې نړیوالو مرستو باندې دوه سره هم ډېر زیات حالات خراب شوي دي او بيخي بیګاله ډوډۍ موږ هم نه لرو. موږ په دغه هیله ژوند کړو چې سبا به حالات ښه شي بل سبا به ښه شي خو حالات ورځ تر بلې بيخي بس کنټرول نه وځي.
په ورته وخت کې عرفان الله هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د خپلې لس کسیزې کورنۍ نفقه نشي برابرولی.
داسې څوک نشته دی چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړه، او تقریبا چې یوه اتلس فامیله لرم او بیخي خراب یو، بېګاله د ډوډۍ درک نه لرو. نن نه څلور ورځې مخکې هم کور ته یو ډاکټر راغله چې هغه پیسه هم په پیسې هم پاتې وي، او دوه درې ورځې بیا هغه عریضه راباندې وکړه برحاله دولت کې، درې څلور ورځې سره پروت وم. هغې نه وروسته چې راخوش شوم بیا مې خپل کور چې ما کوم چې د کور لوښي وه هغه خرڅ کړم. همدارنګه ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو، او نړیوالې مرستې هم نشته دی، بهرنۍ فلحال بس هغه هم بندې شوي دي، او دلته داسې څوک نشته دی چې موږ سره مرسته وکړم.
دا یوازې نورستان او عرفان الله نه دي، بلکې ډېری افغان کورنۍ له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په همدې وضعیت کې تازه د ناروې د کډوالو شورا NRC چې د نړۍ له سترو بشري سازمانونو څخه دی، د دوشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 10مه اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ دی چې په یو شمېر هېوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې خپلې بشري مرستې ودروي. NRC په یوه بیان کې ویلي چې دا لومړی ځل دی چې دوی باید خپلې روانې او بیرنۍ بشري مرستې چې د جګړو، طبیعي پیښو او بې ځایه کېدو له امله اغېزمنو زرګونو خلکو ته رسېدې وځنډوي. بیان زیاتوي چې NRC د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه بشري کارکوونکي له دندو لرې کوي، او ډېر ژر به د امریکا لخوا تمویل شوې ژغورونکې بشري مرستې په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې هم بندې شي. NRC ویلي چې یوازې په 2024 کال کې د امریکا د تمویل له لارې 1.6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته په رسیدو سره یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د نوي ورځو لپاره یې د افغانستان په ګډون په هیوادونو د دغه هیواد بهرنۍ مرستې ودرولې. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبینو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د یادونې ده چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل. دا مرستې د یو شمېر امریکایي چارواکو له انتقادونو سره مخ وې، او ویل کېدل چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی لري، هغه موضوع چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له حماس ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي برمتو د خوشې کولو بهیر ونادروي. انتونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتو د خوشې کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشې کړي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند چې د جنوري په 19مه نافذ شو، په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه، او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبې پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزنډوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاوه چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرائیلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. ښاغلي ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دې ووځي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او حتی په هغو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیه خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصرف بې ځایه دی. د اورزګان ولایت مخابرات ریاست مسؤلین بیا وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دوی په خدمات کې ډېر لږ راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي کله ناکه بنیسي پخوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سمکاش خور وره موږ په شل واره کې واړې کنه رخیږي موږ دغه غوسه دغه خواهش لرو وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بیسم پر مخ شتنه مو دغه د چرسامه کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واپلر کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی سیمې خو بیخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولی سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خیژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول انټرنیټ مې لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډی اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګوهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د جنګوهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اورزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پروازګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحې په د دې پروازګان ولادت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له تمه انټرنیټي او ځګیش خدمات
په اورزګان ولادت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، MTN، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اورزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي. خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کندهار کې مزدوران د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځيني مزدوران وایي چې د کار نشټوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
استادان د کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل درسنه تنخوا ولري او سم ټی کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نه سي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. د هغه په وینا په ژمي کې د کار موندلو ستونزه نوره هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دغه ژمی چې را شروع شوی دی، را نوی شوی دی، په دا ژمی کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته شوی نه چې ګر راځي بیکاره دي، بیکاره سدا چې یو نیمه بجا یو بجا وخت دی، دغه ګرد بیکاره سره ناس کار نه دی ورپیدا شوی دی. وسه پر دا ټول ژمی دغه کم بیکاره په بیکاری کې رواني مخلوق واجره ټول د یخ سره کار نشي کولای، بل کار نشته، کار نشته، کارم مشکلات دغه چې کار نشته. ساجی حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه ټواغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نشته، شي نشته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنې دوه د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري شته، نه روزګاري شی نشته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هرڅه څه پیدا کېږي، په یو ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست، ماښام بېرته کور ته ولاړ شو، زه وچ وړو باندې یم، دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو، دغه ځای چې راواوشل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دا اوسه پورې ولاړ یم. هلته کارونه و شو، دغونه یو روزګار و، دغه ولد و، هلته بېخي ډېر وخت تېر کړی. دلته چې راغلی ولاکه زیره معلوم دی، یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو، کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا شي، کله نشي پیدا بس بېرته ولاړ شو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بېوزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه شوې ده. یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. د هغوی په وینا ډېری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکي دي وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چې راسه بیکار یو، دلته همیاشتو همیاشتو هم بیکار کښېناستلي انډباله کار نشته. دولت دغه غواړو چې انډباله کارونه را پیدا کړي، کار وکړي، یو ژوند وکړي انډباله، کارګر د پاره یو کار یې بس دایمي کار انډباله اخته یو به ورسره ښه خوند کړي. نو کارنی نو بر مردل تا څه کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چو کلا
دا مجبوری حالت چې ګرد پدای جرو کې سره ناس ته دوه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پاتې دي، مګر دلته د ناس زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي. دلته اوس دا جرو کې ناس ته ګرور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې اړ یاندي، یو د وطن خلک دی، یو هغه سره سره دلیر زوی سره غیلږي.
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دري خبری مجله زموږ همکار خغلی سلطان.